شومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالي پایلې څه کېدلای شي او د دې مسلې د حل لارې کومې دي؟ د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډیر څه پکې زده کوي، یعنې دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي، دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکیل وي، او دا لانجه او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کیږي. مثلا یو سړی خپله ښځه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تیښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي، په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي، ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې سې هغه دا چیم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې آرامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي.
کور کې لانجا راسي، بیخي سارم ګنګ سي، جنجال ډېرې، دوه موران دي سره یو بل سره جنګ کوي، بیخي موږ کور نه وځو. تیزو بیا یا تر کره شپه کوو، بیخي کور ته نه ورځو، آرام سي کور، ټول خپل کور کې خوشحاله اوسي، بیا داسې ښي در سر شای زکوالای سی بیا.
دا لوگر و سدون که بشیر احمد وایی دا کورانه دیر مشران نپوهیگی چه دا کشرانو پمخ که دا دوی تاوتریخوالای با چه پایلی ولری زکا دی کارتا مخه کبی.
د سواد کمواله یا نشتونم د دې لامل کیږي چې دغه سي کارونه رامنځته کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې جنجال شي، کنزل شي، دوی د ماشوم پر راتلونکي په اړه باندې سوچ نه کوي. دوی هغه څه چې مثلا هغه شیبه واقع کیږي، دوی هغه مخته بیاي پرته لدې چې دوی د ماشومانو په اړه باندې سوچ وکړي یا فکر وکړي. دا داسې یو څه دي چې ورځ په ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده، او دا یو ځانګړی بحث ده. په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډېره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کېږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي.
لیکوال سید فخرالدین هاشمي وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي، بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي.
اول خو باید جنگ ونشي، هر خبر په مفاهمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي. خو که بیا خبره دومره اوچتېږي، ولې د ماشوم په مخ کې اول خو د دې خبرې د اوچتوالي یا فزیکی شخړې ضرورت نشته. که بیا په یو کور کې کیږي، دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دي ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم، د دې عکس العمل پر جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجه ده په یغه او د کورنۍ په نورو غړو، یوازې په ماشومانو نه، ته ځوانان هم ځورېږي، پیغلې نجونې هم ځورېږي، یو قسم په ویره په ډار کې. که تاسو پیغه سات یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي هغه زړه ضربان یو ګوري په ډېر جګ حالت کې، فشار یا ته غیر نورمالي حرکات وجود او ټول فزیکی حالت غیر نورمالي، نو دا ته موږ ته متوجه سوي نه یو. د دې توانونه اصلا موږ نه دي ارزیابي کړي چې څومره توانونه کوم دي کې موږ ته نه روانشناس کویل دي، موږ ارویدل نه دي، که ډاکټر راته ویل موږ په اصلا توجه نه دور کړي. دی وشي په خطر چې ته نه یې خبر، نو هغه نه به ته ډار څه وکړي. نو لکه څنګه چې خطر خبر
ښاغلی هاشمي په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپېریال ته اړتیا لري چې مینه پکې وي، خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي، ماشومان او ځوانان په رواني ډول پکې ځپل کېږي.
د تریخوالی یا تشدد نسی زغملی. کله چې د مور ویني چې تهدیدېږي د پلار له طرفه یا پلار آواز جګېږي په کور کې، کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډه شي، ځکه ماشوم مینه غواړي، عاطفه غواړي، ماشوم مرحمت غواړي، ترحم غواړي. خو عیني شرایط بیا دغسې دي چې هلته جنګ وهلې ټکولې آواز پورته کېدل دي، نو ماشوم له دې نه ویرېږي، ډار کوي، حتی همدغه ډار په خوب کله کله ماشومان چیغه کوي راپورته کیږي هغه شرایط چې د ورځې لیدلې دي خوب کې ماسوي نو زپی
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکو کې هم دغه څه چلند ته مخه کړي
هغه ډول هیجاني په تر سوام کې فامیل کې داسې یو حادثه پیښیږي نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغیزه کوي بلکې د په راتلونکو کې هم ډیر رول لري او دی ډیر مایله کیږي چې دا دغه کارونه یعنی دوی خو نه پوهیږي چې مثلا دا کار ښه دی که خراب دی مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي دا چې لږ لوی شي یا په هغه عمر کې چې دوه کاله درې کاله تر څلورو پنځو تر لسو پنځلس پورې کله چې دوی بیا بیرون وځي نور ماشومانو ته همغه ښکنځلې لکه دوی چې دغه مور او پلار یې په خپل منځ کې او بلته کوي همدغه ښکنځلې بیا دی بیرون هم کوي
دا کور هغه کشران چې مشران یې تاوتریخوالی کوي څنګه کولی شي د کور فضا صمیمي کړي ځوان لیکوال ګل بلوڅ مو هم دا پوښتنه ځوابوي
که مشران یې اتلس کالو څخه عمر زیات وي دوی کولی شي له پلار او مور سره له پلاره سره کښېني په ډېر حوصله دا مسله ورسره حل کړي چې دا ډېر پر بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو پر کوچنیو ورونو خویندو پر هغوی ډېر بد تاثیر لري که کوچنیان هم کولی شي له پلاره سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومانو لري
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کیدی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم
تڼیوال صاحب په ځینو کورونو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي تاسې علت څه بولئ ولې داسې کیږي
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي کچیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورني ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کیږي د دې پایلې به څه وي
کله د کور نه تښتي یا عادت کیږي یا معتد کیږي همدغه هغه بدې پایلې دي هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي کیدای شي د ښوونځي نه زړه تور شي کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي دوی د نشو سره مخامخ کیږي یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي د دې پډریانو په منځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځي ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډیرو ګنده ځایونو کې د دغه پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه زړه تورن کړي دي د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملا وتلي
مننه څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډیرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورني ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند لپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنۍ جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپل منځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته ونه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپېریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، په دې بحث کې د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات را سره دی او لاغه سره به د لوګر په وضعیت باندې خبري وکړو. سادات صاحب، بحث ته راغلاست.
مننه تاسو ته، تاسو اوریدونکو د ازادي ټوله د افغانستان کې څوک اوري دا غته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان. جناب سادات صاحب، کراتو وایست اوس مهال د لوګر وضعیت څنګه دی؟ آیا تاسو راضی یاست که مشکلات سته؟
مننه، د لوګر ولایت وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. څه کوم مشکلات چې یو هفته مخ یا دوه هفته مخ کې پیدا شوی وو، البته د فصلي جنگونه دي او بعض مشکلات پیدا شوی وو، د دولت مقاماتو توجه لوګر ولایت ته وشو او جناب وزیر صاحب دفاع مخکې راغلی او جناب رئیس جمهور یو حیات معاون اول ریاست جمهوری، مشاور شورای امنیت، رئیس ارگانای محل او لوی درستیز و سره و د لوګر وضعیت هلته یو جلسه ونیول. یو ساعت په دې باندې خبر وکړه کوم قوتونه چې لازم و ریزرو کابل کې و هغه لوګر ته لیږلی دي. اوس الحمدلله وضعیت تر کنټرول لاندې دي او داسې خاص کوم مشکلات نشته. مونږ خپل پیشنهادات رئیس جمهور ته درلوده، هغه جناب رئیس جمهور خپل مسؤولین ته هدایت ورکړه چې د هغه په هکله اقدام وکړي. نو اوس وضعیت چې مونږ د لوګر نه راغلو، الحمدلله وضعیت ښه و، داسې خاص کوم مشکلات نه و.
سادات صاحب، د لوګر کابل دغه عمومي سړک یا دغه لوی لار چې ده، د ته اوس د مرګ جاده ویل کیږي او تاسو وایئ چې وضعیت اوس هلته ښه شوی دی په عمومي لار کې؟
خو البته مونږ دا خبره نه کوو، دا خبره تاسو هم کولای شئ چې تاسو لاړ شئ، اوس هغه وضعیت نه دی. یعنی منظور دا دی د مرکز د کوم حیاتان چې لوګر ته راغلی، وزیر صاحب دفاع راغی، وزیر صاحب داخله راغی، جناب رئیس جمهور یو لوی آیات سره چې معاون اول او مشاور امنیت ملی ور سره د لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چې د لوګر وضعیت ډیره مشکل پیدا شوی او خلکو شکایت درلود. رئیس جمهور مننه کوو چې راغی، د لوګر وضعیت نږدې نه وڅېړه او هغه قوتونه چې وظیفه درلود ټول هغې ته هدایت ورکړه چې تاسو دا وضعیت کنټرول کړئ او هغه څه کسان چې ریزرو مرکز کې هغه هم لوګر ته لیږلی دي. یعنی وضعیت کنټرول لاندې دی، داسې وضعیت نه دی چې لکه پخوا چې مونږ تاګ را تاګ.
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوگر یا سه مشکل عمده ای که در ولایت لوگر مردم با او دست و پنجه نرم میکنن چی است؟
خب یک موضوع اساسی ای که ما برای رئیس جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم، مردم لوگر آمدن با جناب رئیس جمهور دیدن که ولایت لوگر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود و تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه. بسط یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است و یا تشکیلات اداری ما که بسط مدیریت ها یا امریت ها است و تشکیلات ما کفایت نمیکنه. ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه. یعنی تشکیلات ما بسط میرسه که ما میتونیم خود ما مستقل یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوگر هستیم مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجراءات خود بکنه. یک مشکل اساسی ما همی بوده. مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواه، همون تشکیلاتی که ولایت لوگر مثلا لوا داریم، لوای ما به دو بخش تقسیم شده، یک بخش از او رفته به ولایت میدان وردگ، یک بخش در ولایت لوگر است که وقت بالای اونا فشار میاریم ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردگ در جنگ مصروف است، یعنی اون فشار ما آورده نمیتونیم. سوم قطعاتی که در مسیر شارای کابل لوگر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است. یعنی تو قطعاتی که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق امو اصول عسکری گزمه خود بکنه، مطابق امو اصول عسکری اجراءات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعا باید از محل مرکز خود قمانده بگیره. تا زمانی که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجراءات میشه، امو جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است. مخالفین یا هر کسی که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد و یک
جناب سادات صاحب اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کوي، په کلیو کې خلک ژوند کوي، به خلک شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې پخوا مخالفین سره و، لکه بعض نقاط ولسوالی سرخ، د خروار ولسوالی، د برکی ولسوالی، هغه شاوخوا سیمه چې دولت کنټرول لاندې نه و، نه اوس نه دي. تقریبا څو کاله کې چې هغه مخالفین کنټرول کوي او هغه دولت هلته امکانات د دې نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي. ځکه چې موږ هغه مخکې متاسو ته ویل چې هغه نیرو یا امکانات چې موږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون دپاره کفایت نه کوي. یا د حضر ولسوالی تقریبا د مرکز نه تقریبا 30 کیلومتره فاصله لري. نو دا یو غرنۍ منطقه دی، باید هغه لار خلاص شي، دولت مرکزي دولت هغې دپاره تصمیم ونیسي. هلته یو لاره دی مونږ په عزر ولسوالۍ کې چې مر سره یا بارډر سره خلاص دي، نو هغه لاره چې بند شي تامین امنیت وشي، لارو امکانات هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلی هغه موږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین کوم ملکی مامورین چې دي اوس خو مثلا مرکز کې تګ راتګ مشکل نشته، مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي هغه خپله فعالیت کوي. نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار، چرخ، برکی، محمد آقا، خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي. نو جنگ هماغه پخوانی جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شهید څه وی دي چې دا نوی فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
سادات صاحب ببخشین، رئیس صاحب جمهور 3 روز قبل به ولایت لوګر به پل علم آمد و در حین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاوان هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوگر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوگر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم هم ما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوگر، تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیتش میفهمه که از چه قرار است و او جایی رو که شما یاد کردین، ما خود ما تا بند سرخاو رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعت رفت و آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت و آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خوشما میفهمین.
سادات صاحب، آیا سادات صاحب کڅوکو غوړی له کابل څخه لاړ سي سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور وګوري، پلرنی هغه ټاټوبه وګوري، کولای سي؟
خدا ملکی خلکو خو تاګ راتګ هیڅ مشکل نه لري، هره ورځ خلکو زی ورځیات د مونږ معلمین مامورین چې هلته معاش وړي یا کتابونه وړي یا بعض مسایل چې ضرورتونه لري هغه خپل مشکلات حل کولی شي. نو طبیعي ده چې اوس مونږ که ووایو چې مسؤلیت دلته په کابل کې په چارسیا یا مسایی کې دی، یا نو مونږ ته کولی شو چې سروبي ته آزاد تګ راتګ وکړو یا د کلي بانډو کې، خو دا ممکن نه دی ځکه چې مونږ تاسو خو د افغانستان خلک یو، د افغانستان وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې دا مشکلات عمومي مشکلات دي د افغانستان په سطح. اما لوګر ولایت یو ستراتیژیک ولایت دی چې اوس تر فوکس لاندې دی، فشار پکې زیات دی، نو دولت توجه حتمی دی.
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت، وضعیت، مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب، تعهدات قبلا هم مقام های حکومتی انجام دادند، اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده. خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستا انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده، به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه. رئیس جمهور وظایف مستقیم هم روی استیج استاده بود با جناب معاون صاحب اولش در رابطه با بازسازی بلوی دریستیز، در رابطه با تامین امنیت و با دیگه ارگانهای مسئول که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که وجه هست به رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن. گفت از این موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن. اگر در این صورت، خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشود تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم. از موضوعات ما انتقاد خود، پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رسانده ایم.
دیر منان کور ودان جناب سادات صاحب.
دستان هم منه نه، طول دستان هم منه نه.